السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار طاهر روخان تاسو ته دا پروګرام چمتو کړی. وروسته دا پروګرام درته خپریږي، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره پرون د څه باندې $1 میلیارډ مرستې ژمنه وکړه. دا راپور وروسته راځي، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوختو افغان پوځیانو ته پناهنه ده ورکړې، او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل،
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشرپالنې د مرستو لپاره د څه باندې $600 میلیون بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر $1 میلیارډ زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوها کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې وویل، لا ډېر وختي دی چې دوها د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي، د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل، دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمره لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 4 ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپلې 250 مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پیل کړ چې پرون هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوی قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحې په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان 3 او د تاجکستان 2 وګړي پرون د خنړیو قومي شخړو لکبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټه په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې طالبانو تیره میاشت پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او بهرنۍ مرستې بندې شوې، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه هم ورسره زیاته شوه. طالبانو د ملګرو ملتونو او مرستندویو هیوادونو د تازه مرستو هرکلای کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
ګڼو مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارد په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل سوي کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختې شیبې تیروي.
The people of Afghanistan need a life.
د افغانستان خلک لاسنیوي ته اړتیا لري. تر څو لسیزو جګړو، کړاو او ناامنۍ وروسته شاید تر ټولو خطرناکو شیبو سره مخامخ شي. اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ ودرېږي شي. اجازه راکړئ ښکاره ووایم، دا کنفرانس د دې لپاره نه دی چې د افغانستان خلکو ته یو څه ورکړو، بلکې موږ د دوی پوروړي یو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره په اصل کې د $1.6 میلیون بسپنې غوښتنه کړې وه. شغلی ګوترش خبرداری ورکړ چې د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې شایي په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې ویلي و چې 14 میلیونه افغانان د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي چارې ټکنۍ او د بشري بحران په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې سوې. د ملګرو ملتونو په کوربهتو پرونی کنفرانس ته ګڼو ویناوالو وویل چې مرستندوی هیوادونه د ناټو او نړیوال ائتلاف تر 20 کلنې ښکېلتیا وروسته د افغانانو د مرستې لپاره اخلاقي مسؤلیت لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د مالی مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ.
موږ د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنې دغه راز له افغانستان سره په روغتیایي او غذایي برخه کې د نړۍ د مرستو هرکلی کوو. افغانستان واقعا د جګړې تر ختمېدو وروسته د خلکو کراری او د لوږې ختمېدو ته چې یو عمده ستونزه ده اړتیا لري.
د دغو تازه مالی مرستو شاوخوا $200 میلیونه به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته بیلی سي. دغه ادارې له 1,600 افغانانو څخه د پښتون پر اساس په یو سروې کې ویلي وو د افغانستان 93% وګړو ته کافي خوړه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کنفرانس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو یې په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو لخوا اړو افغانانو ته چې سختې وچکالۍ او جګړو ځپلي او د افغانستان د اقتصاد خرابېدو یې بېوزلي لا زیاته کړې ده ورکول کیږي.
و موریدل چې ګڼو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارد په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. دوی دا ژمنه په هغه کنفرانس کې وکړه چې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړه شوې وه. په دې اړه مو همکار په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا مرستې باید پر کومو برخو ولګول شي.
د ملګرو ملتونو دغه بیړنۍ مرستې چې کومې نړیوالو نه غواړي بیړنۍ مرستې دي، او دا به د هغه کسانو سره چې هغې په کور دننه بې ځایه شوي دي، یا هم هغه کسان چې هغې د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، او هغه کسان چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، هغې ته به دا مرستې رسیږي. لکه څنګه چې موږ ګورو په هیواد کې د تیرو 20 کلونو جګړې له امله تقریبا څلور پنځه میلیونو ترمنځ زمنګ هیوادوال په کور دننه بي ځای شوي دي. همدغسې تقریبا د اتلس نه تر شلو میلیونو پورې خلک هم بیړنیو خوراکي توکو ته ضرورت لري، او د دې په څنګ کې د سوی تغذې مسله ده. نو هغه خلک چې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه باندې د جګړو د لاسه بې ځایه شوي دي، دا مرستې به د هغې دپاره ورکول کېږي، او د هغې پر وړاندې باندې به ملګري ملتونه د هغې غوښتنو ته ځواب وایي. نو په هیواد کې د فقر او لوږې او د کورنیو بې ځایه شوو خلکو ستونزې ډېرې عمیقې دي او ډېرې خوشنوونکې دي. نو دغه مرستې چې کومې دي، دا به ټولې په همدغو خلکو دپاره مصرف کېږي. ولې زما په اند باندې شپږ سوه میلیونه ډالر به د دوی وختونو ته ځواب به نه وایي، په دې وجه باندې چې نړیوال بانک درې سوه میلیونه ډالر چې د ملي درستخان او یا هم د هغو خلکو چې هغې د فقر سره لاس په ګریوان دي، د هغې دپاره کوم پروګرامونه شروع کړي وو، نړیوال بانک هغه پروګرامونه درولي دي. زما په اند باندې دغه پیسې ډېرې زیاتې کمې دي تر کوم حده پورې چې موږ پوهیږو په هیواد کې لوږه، فقر او کورنۍ بې ځایه شوي څونه جدي ستونزې لري.
د طالبانو د حکومت یوه عمده ستونزه دا ګڼل کېږي چې په اقتصادي او مالی برخه کې پرتی ستونزې تر اوسه پورې حل کړې نه دي. دا ستونزې لا پسې زیاتېږي چې ورسره د بشري حقونو وضعیت هم په دغه هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ورځ د لوږې کچه هم په زیاتېدو ده. په دې برخه کې څه کارونه باید ترسره سي؟
تر کومه حده پورې چې د طالبانو د حکومت مالی اړتیاوې دي او یا اقتصادي ستونزې دوی چې وسوسره لاس په ګریوان دي، یو خو هغه زیرمې دي چې په کور دننه باندې چې هغه د ګمرکات دي یا مالیه ده، او یا هم هغه څه چې په کور دننه باندې پوره کېدلی شي، دوی به په هغې باندې هم فکر کړی وي، او د دې لارې نه به خپل دغه مالی امکانات په لاس باندې راوړي. او د بلې خوانه نړیوال هم د طالبانو نه د اقتصادي ستونزو د دوی د حل کولو یا د مالی ملاتړ په اساس باندې هغې لکه څنګه چې یو څه بنیادي او اساسي غوښتنې د طالبانو نه کړي دي، هغې نه یوازې دا خبره کړې ده چې یوازې د وینا تر حده پورې دغه غوښتنې باید ونه منل شي، بلکې په عمل کې دوی باید دا ثابته کړي چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت باندې هم وپیژني او مالی ملاتړ یې هم وکړي. کومې مرستې چې هغې بندې کړې دي چې دا بیرته شروع شي، حکومت یې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او هغه پیسې چې تقریبا څه د پاسه نه میلیارد ډالر کېږي د امریکا پر ریزرو بینک چې کومې منجمد شوي دي، هغه د دغه غوښتنو په منلو سره او په عمل کې د ثابتولو سره کولای شي چې د دغه لارو نه هم د بهرنیو مرستو نه او هم په کور دننه چې کوم مالی زیرمې دي د هغې لارې نه مالی امکانات په لاسته راوړلو سره دوی کولای شي چې خپل مالی ملاتړ او دغه مالی ستونزې چې کومې دي دې ته د حل لارې پیدا کړي.
فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بشري وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي یا په راپورونو کې راځي ډېر ناوړه وي، په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې چې د عام ولس غږ تر حکومت او تر رسنیو داسې په اسانۍ نه رسیږي.
زما په ان باندې خبره همدغسې ده، هغه څه چې په راپورونو کې پیښي راپور کیږي او رسنوی ته راوځي او یا نړیوال بنسټونه په دې اړوند باندې څېړنې ترسره کوي، هغه څه په عمل کې تر دې ډیر خوشنوونکي دي، او د بشري حقونو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی تر بل هر وخت. که چیرته په هیواد کې د یو حکومت په نه راتګ سره او یا هم د طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته په نه مثبت ځواب ویلو سره ممکن په همدغه حالت باندې وضعیت پاتې شي. دغه بشري وضعیت چې کوم دی په افغانستان کې، لکه څنګه چې نړیوالو ملګرو ملتونو وړاندې وینه کړې ده چې دلته یو بشري انساني ناورین پېښېدونکی دی، موږ سره هم همدغه اندېښنه ده چې که خدای مکړه نړیوال مرستې چې افغانستان همیشه په نړیوالو مرستو باندې تکیه کړې ده، د افغانستان خلک پرته د نړیوالو مرستو نه په هر وخت په تیر وختونو کېم او په راتلونکي کېم او په موجوده وخت کېم پرته له دغو مرستو نه زه فکر نه کوم چې د افغانستان بشري وضعیت په ځانګړې توګه باندې د فقر او د لوږې مسله دې ته د حل ټکي پیدا شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د سندرو پروګرام ته چې همکار مو طاهر روخان تاسو ته چمتو کړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه ساتھ نندې پیا لکی جوهر نا ساتھ نندې پیا لکی جوهر پتر کو بوکی بویدا کوثر نشتا پتر کو بوکی بویدا کوثر نشتا ساقنندے پر بیا لگے جوہر ساقنندے کمی دیتا ساقنندے پر بیا لگے جوہر
انگار ساتھی شرر پتر کو بوکے بویدا کوثر نشتا پتر کو بوکے بویدا کوثر نشتا ساتھ نندے پیا لگے جوہر مبرن مبتا ساتھا مبرن مبتا ساتھا یا میں پند جوانی لاش خزان داسکڑ یا میں پند جوانی لاش خزان داسکڑ پنڈ جوانی لاسٹ خزان لاسٹ یاد تاکو افسانہ کے اثر نہ یاد تاکو افسانہ کے اثر نہ پتر خوبو کے بویدہ کا اثر نشتا پتر خوبو کے بویدہ کا اثر نشتا ساکنندے پیالہ کے پردیوں پانگڑ کے اختر ناشتا
ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماقام تر وو بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
No problem.
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې د لښت تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
ستم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے ستم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا
آزادی ریڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
چم
در غږېږم بڼ بام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل 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 روان یم ګام ګام غږېږم
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو
سمواد گور وائی وائی بابو لال کستوره وی الله لکستوره شایست دی وای وای Allah